کلتورونه خارونو ته راغځېدلي.
دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو ز بوريوال کاکړیم سلامونه مې ومني د نوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د پاکستاني او طالبانو د کمیټې د مشر تازه څرګندونه د پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو پر افغانستان اغیز همداسې د سیمې نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه لرو او هم به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو دوی اونیزې خبرونې پښتانه په یوشتمه کې او هم د باختر ستوري واوري خلومړی د دې سات خبرونه چې فرخنده وزیر وړاندې کوي.
وسوال طالبانو د کمیټې مشر مولانا سم الحق ویلی د حکومتي کمیټې او تحریک طالبان ترمنځ نیخ پنیغه مذاکرات به پر روانو درو ورځو کې وشي. د امریکا د سینټ یو ډلې په کابل کې ویلی د امنیتي تړون د لاسلیک بغیر یې عسکر په افغانستان کې نشي اسارېدل. او د عراق کوردي عسکرو په بغداد کې پرون د خالی پورس د آزاد اروپا د عراق د څنګ بیورو چیف محمد عبید الشمری په ډزو وژلې. د خبرونو تفصیل د وسوالو طالبانو د کمیټې مشر مولانا سم الحق ویلی د حکومتي کمیټې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نیخ پنیغه مذاکرات به پر روانو درې ورځو کې وشي. دا خبره مولانا سم الحق نن مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې. د طالبانو او حکومتي کمیټې ترمنځ د پرونی ملاقات په اړه مولانا سم الحق زیاته کړه مولانا سیم الحق په خبرو کې د حکومتي کمیټې او طالبانو ترمنځ نیخ پنیغه د مذاکراتو د ځای خودلو نه ډډه وکړه. وی ویل د امنیتي وجوهاتو له امله ځای نه دی خودل شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی په پاکستان کې د سولې خبرې پیل شوي او همداسې به دوی په افغانستان کې پیلوي. ولسمشر کرزی پرون د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویل پاکستان د رواني بدامنۍ نه دردېدلې دی او سولې ته هیله مند دی.
افغانستان ته سوله هم راځي، سراسري سوله. پاکستان له خپلو طالبانو سره خبرې کوي، خبرې یې پر مخ ځي. د افغانستان طالبان هم زموږ سره تماسونه نیسي، غواړي چې خبرې وکړي. نن یا سبا دا کار کیږي. پاکستان نور د دې حالت زور نه لري. ډیر درد یې ولید.
ولسمشر کرزی په خپل خبرو کې ویل پاکستان هم پر دې پوه شوی چې د جنگ لاري خپل اهداف نشي حاصلولی او زیات کړه راتلونکي انتخابات به هم په افغانستان کې د امن او سولې سبب وګرځيږي. د امریکا یو سېنټر وایي که د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، امریکا نشي کولای د افغان ځواکونو ملاتړ جاری وساتي. د امریکا د سېنټ د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سېنټر کلی پرون د کانګرس له دوه نورو غړو سره کابل ته د سفر په وخت غو تړون د امریکایي پوځیانو د حفاظت لپاره مهم وبوبله. سېنټر کلی په کابل کې په خبری کانفرنس کې ویل د ولسمشر کرزی سره یې د کیدیانو په غیر قانوني توګه د خوشی کولو په اړه هم خبرې کړې دي.
This is unacceptable. These detainees have
د دغه کیدیانو خوشی کول د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. دغه کیدیان نه یوازې د امریکایانو بلکې د افغانانو په وینه تویولو کې ککړ دي او په غیر قانوني توګه د دوی خوشی کېدل به د افغانستان ولس لپاره امنیتي مسلې پیدا کړي. دوی په دې اړه ډېر اندېښمن دي او باید داسې ونه شي.
خو ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو شرایطو ټینګار کړی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د عراق جمهوری ریاست کوردی عسکرو یو غړي پرون د خالی پورس په بغداد کې د آزاد اروپا د عراق د څنګ بیورو چیف محمد عبید الشمری په ډزو ووجه. دغه پیښه د جادریه سیمې سره نږدې مخې ته راغله. عینی شاهدین وایي الشمری خپل ګاډی د امنیتي دروازې نه تیرولو چې د جمهوری ریاست د کوردی پوځیانو
سره یې لبزی شخړه وشوه. څوک چې د هغه سره نږدې په ګاډي کې روان و پر هغه یې ډزې وکړې. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی ویلي د الشمری په وجنه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکول کیږي. د شپږ سلوېخت کلن الشمری درې بچي وو. هغه په بغداد کې په المستنصریه پوهنتون کې د جرنالیزم استاد هم وو. د روس عسکرو د یوکرین په کرایمیا کې د ټولو پوځي ځایونو کنټرول ترلاسه کړی. د تیر خالی په ورځ روسي عسکرو د دوو نورو اډو کنټرول هم ترلاسه کړ. د بلبک هوایی اډې ته بختربند ګاډي ورننوتل او له دغې وروسته د ډزو تبادله شوې چې پکې د یوکرین یو پوځي هم ژوبل شو. د سواستوپول سره نږدې یوه بله پوځي اډه هغه وخت خالي کړل شوه کله چې بې وسلې روس پلوه مظاهرچیان دغې ځای ته ورغلل. د یوکرین د پوځ یو بیان وایي روسي ځواکونو د یوکرین یو پوځي بیړۍ هم ودروله. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وایي د روس سره د وسلې سوداګري او پوځي همکاري به تر اوږدې مودې پورې محدود وي او باید برتانیا او د دوی اتحادیان د الحاق شوي کرایمیا د پیښې په اړه د دوی د تګلارې مرسته وکړي. روس وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د الحاق شوي کرایمیا د بحران له کبله په 1200 روسانو او یوکرانیانو بندیزونه ولګول له حقیقت سره تعلق نه لري. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشویچ پرون وویل روس ته ځواب ورکولو حق لري. دغه وزارت په یو بله اعلامیه کې ویلي ماسکو هیله لري یوکرین ته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د سارونکو د لیږلو فیصله به د یوکرین د داخلي بحران په حل کې مرسته وکړي او د کامی تالان مخه به هم ونیول شي. او بل خبر دا چې نن په ډاکا کې د کرکټ د شل اوریزه نړیوال کپ په مقابلو کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ لوبه کیږي. په دې لړ کې پاکستان د تیر جمعې په ورځ د هند نه خپل لومړی میچ بایللی دی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې فرخنده وزیر وړاندې کول. د نوریدونکو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د سهار له 9 بجو د مازیګر تر شپږ بجو اوریدلای شئ. مولانا سمیع الله کوي د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ به خبرې اترې ډیر ژر پایل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي دوی به هم له طالبانو سره په لنډ وخت کې د سولې خبرې پیل کړي. افغان چارواکو د کابل پر سرینا هوټل د سوي برید پلټنې پیل کړې دي.
د دوه نفرو څخه چې یو کاته دروازې چې تلاشي فزیکي کوي بلې تخنیکي تلاشي چې هغه په کوره کې لیدل کېږي. د دواړو لخوا نه دا غفلت شوی دی. موږ هغه ګرفتار کړي دي او تحقیق ته جریان لري.
د کورمی د یوې سیمې ماشومانو ته له تیرو درو کلونو راهیسې د پولیو څاڅکې نه دي ورکړل شوي. او په اونیز پروګرام د باختر ستوري کې به د یو شمیر ادبي هلو ځلو په اړه رپورټونه واورئ.
نن موږ استاد پوهان صدیق الله رښتین لمانځو او هغه همیشه لپاره د موږ سره ژوندۍ دی او تلپاتې دی.
د دې هر څه اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د وسلوال طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الله کوي چې د حکومتي کمیټې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به په درو ورځو کې وسی. د خبر مولانا سمیع الله نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. د نوموړي په وینا د حکومت او طالبانو ترمنځ امن بهیر کې ډیر مثبت پرمختګ شوی دی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق مشال ریډیو سره خبرو کې وې. د حکومتي او طالبانو کمیټې غړو او داخله وزیر ترمنځ ملاقات کې د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د غلړ کې د نیخ په نیغه مذاکراتو د پاره د ځای پټاکنه اتفاق شوې دي. د زیاته کړه
ځای باندې اتفاق رای وشو چې په هغه کې به درې واړه کمیټې ملاوي او برای راست طالبان سره خبرې کوي. نو دا یو ښه اشراف دی چې دا مسله تجربه نه کړه. اوس په درې ورځو کې دننه د حکومتي مذاکراتي کمیټې
او دا طالبانو مشرانو بلای راست خبره کړی چې موږ په موجودګۍ کې بکی
نو موړي د مذاکراتو زید مطبوعاتو سره شریکولو نه ډډه وکړه. د امن مذاکراتو لړکی تر دې د ما شوی پرمختګ په حق لا مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان ته پوسوکو نو دوی چې تر دې د مخو معاملات سمړخت روان دي خو د دې رستو با اوس یو مهمه مرحله شروع کیږي. د زیاتوی
دا خو مهم و چې طالبانو اوربندی اعلان کړه، حکومت خپل هوائی حمله بند کړې، خو اوس بوکتی شي چې آیا طالبان د اوربندی غزیاتوی اور پسې غزوی او بل دا چې شرایط کم راضی د فیصلو وقره روان دي، نو آیا حکومت دې ته تیار دي چې طالبان څه غواړي غومني، یا طالبان دې تیار دي چې حکومت د هغې نه څه غواړي غومني؟ یو مشکله مرحله را روانه ده او دا د دواړو غاړو یو امتحان اوم دی.
یاد دی وی چې پرون د خالی پورس د طالبانو او حکومتي کمیټې تر دو غنټو پورې ناشته شوې و چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم موجود و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو معنا دا ده چې افغان طالبان به هم همداسي وکړي، خو څېړونکي وای له کومې راهیسي چې پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان او حکومت په خپل منځ کې ډزبندي کړي، افغانستان کې امنیت خراب شوی او د طالبانو حمله ډیره شوې ده. بشیر غواش پر رپورټ لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ له ډزبندۍ به افغان طالبان هم زده کړې وکړي او هیواد کې به یې سوله راشي. هغه پرون کابل کې د افغانستان د تعلیمي کال د شروع کېدو په مهال ویل
افغانستان ته سوله هم راځي، سراسري سوله. پاکستان له خپلو طالبانو سره خبرې کوي، خبرې یې پر مخ ځي. د افغانستان طالبان هم زموږ سره تماسونه نیسي، غواړي چې خبرې وکړي. نن یا سبا دا کار کیږي. پاکستان نور د دې حالت زور نه لري، ډیر درد یې ولي.
دا په داسې حال کې دا چې له تېرې هفتې راهیسې فاریاب، جلال آباد، کابل او کندهار کې بېلابېلو بریدونو کې په تېره یوه اونۍ کې 240 کسان وژل شوي چې افغان طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستي. افغان چارواکو تل پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې هغه وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکړي چې افغانستان کې بدامنی جوړوي. پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومیټ احمد سیدی وایي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شوې ډزبندۍ له وجې په قبایلي سیمو کې وسلوال په ډاډه زړه افغانستان کې بریدونه پلانوي.
اول خو زه باور نه لرم چې د پاکستانیانو او مخالفین طالبان دې په منځ کې جورجاړي راشي. دې لپاره چې پاکستان کې یو ګروپ نه ده، تعداد زیات ده، یو چې ومني بلې نه مني، یو چې مني بلې نه مني. یو دا یو خبر ده. بل خبر هم دا ده چې په وضعیت په افغانستان کې یعنی تر هغه وخت پورې چې پاکستان او طالبان نا امید نه سي چې په افغانستان کې مضبوط حکومت ده، موږ په زور کې نه کامیاب کیږو. بیا هر څومره چې پاکستان کې اوربان یعنی آتشبس به وسي، هغومره جنګونه په افغانستان کې زور نه سي.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد وای نه خو د پاکستانی طالبان سره د حکومت مذاکرات څه ګټه لري او نه هم سره ډزبندي د سیمې لپاره کومه خبره ده. هغه وای طالبان غواړي د جنگبندۍ په کولو سره خپل ځانونه منظم کړي او د دې کال په اخره کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو پورې ځانونه له کوم پوځي عملیاتو وساتي.
کوم بوسلوال دی هغه وخت غواړي کوشش کوي چې دا اکتوبر نومبر پورې دا د ټول ورکی د مذاکراتو ته آی پورې افغانستان کې د امریکایانو زور به ډېر کم شي. نو اعلی سبا بیا د افغان ملي اردو او د پولیس ما په خیال باندې دغه زور بنی چې د کوم سرحد علاقې دی نږدې هغه کې خپل د افغان حکومت عمل تاریخ قائم کړي. نو بیا دې ته یو زمداوی هلته چې هلته لاړ شي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات شروع کړي، خو تر اوسه یې کومه خاص نتیجه نه ده ورکړې. د عوامي نشتل ګوند یو مشر سیاستوال افراسیاب خټک وایي د ترهګرۍ د مخنیوي او په سیمه کې د امن لپاره باید افغانستان، پاکستان او امریکا په شریکه کار وکړي.
مشکل دا پیدا شوی دی چې د افغانستان کې جنگ د شوروي اتحاد او چې کله فوجونه راغلي وای خلاف جنگ دا چې کوم خلک جنگیدو د نظام خلاف د حکومت خلاف مغرب او پاکستان حکومتونو او نور عرب حکومتونو دوی دا چې کوم غیر ریاستي خلکو هغوی ته داسې درجه ورکړه چې ګویا دوی ریاستونه دي، داسې مقام ورکړو چې هغوی ریاستونه نه وو، حکومتونه نه وو، خو حکومتونو سره کېناستو، حکومتونو سره پاسېدو، دا سلسله جاري پاتې شوه. اوس هم افغانستان، پاکستان دواړه دې مسلې سره مخامخ. خبره دا فیصله به کولی چې دلته به ریاست یو وی یو نه زیات پوی.
د یادونه ورده چې افغان حکومت وای ډیر افغان طالبان پاکستان کې میشته دي، او کله هم چې هغوی د سولې خبرې کول وغواړي نو د پاکستان امنیتي ادارې یا خو وژني او یا یې هم بندیانی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي.
بشیر گواشو د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي کچیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نسی، دا مسله به امریکایي او افغان سرتیرو او دغه راز افغانستان ته خطرونه پیش کړي. د امریکا د کانګرس دریو غړو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره د ترکتنې وروسته په یو کانفرنس کې دغه راز د بګرام له زندان څخه د بندیانو پر خوشی کېدو اندېښنه وښوده. نور تفصیل سالم محمد سالی راکوي.
د امریکا د کانګرس غړو د امنیتی تړون نه لاسلیک کېدل او له بګرام زندان څخه د بندیانو خوشی کېدل د افغانستان لپاره خطرناک بلل. د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور جو دانیلی امنیتی تړون له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام د یو شرط په توګه یاد کړ. د ویل که دغه تړون لاسلیک نسی، امریکا به خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي.
که چیرې دغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک سوی نه وي، کانګرس به خپل ټول سرتیري خپل هیواد ته راوبولي. که چیرې دغه تړون لاسلیک نسی، نه یوازې زموږ پوځیانو بلکې افغان سرتیرو، افغانانو او دغه هیواد ته به هم دا مسأله خطرناکه سي. ښاغلی دانلی وویل دغه تړون د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د دوام لپاره هم مهم دی. د امریکا د کانګرس درې غړو سناتور جو دانلی، سناتور کیلی ای یوت او د استازو د جرګې غړي سټیفن لینچ پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې دغه خبرې وکړې. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سناتور کیلی ای یوت له بګرام زندان څخه د بندیانو خوشی کېدل د افغانانو او امریکایانو لپاره خطرناک بلل. هغې وویل د دغو بندیانو خوشی کېدل امنیتي ستونزې ولاړوي.
This is unacceptable. These detainees
دا د منلو وړ مسأله نه ده. د دغو زیاتو بندیانو لاسونه نه یوازې د امریکایانو بلکې د افغانانو په وینو سره دي.
له محاکمې پرته د دغو بندیانو خوشی کول زموږ له انتقادونو ورهاخوا افغانانو ته د خوندیتوب ستونزې جوړوي چې موږ ورته اندېښمن یو. دغه کسان باید خوشی نسی. افغان حکومت د بګرام زندان 15 تنه بندیان د سلواغي یا دلوي پر څلورویشتمه خوشی کړل. د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې تیره پنځمه هم د 1500 نورو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. که څه هم دغه کمیټه وایي خوشی سوي کسان څو کله له اسنادو او شواهدو پرته بندیان و، خو امریکایي چارواکو دغه بندیان خطرناک کسان بللی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د کابل امنیتی چارواکو وای چې په سرینا هوټل د برید په تړاوی د دې هوټل له امنیتی ساتونکو څخه تحقیقات پیل کړي دي. د کابل امنیتی کومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمی د مشال ریډیو ازادي څنګه ته ویلي چې د هوټل ساتونکو د وسلوالو مخالفینو د تلاشی پر مهال بې غوري کړې ده. نور تفصیل اسد الله لودین راکوي.
که څه هم کابل سرینا هوټل ته د وسلوالو مخالفینو د ننوتو اساسي څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم، خو امنیتي چارواکي وایي چې د هوټل د ساتونکو بې غوري دوی ته ثابته شوې. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمی وایي دوی د پیښې په تړاو د سرینا هوټل دوه تنه ساتونکي نیولي او تحقیقات ورڅخه پیل کړي دي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه یوه ګډه کاري ډله جوړه شوې.
کمرې سکیورټي دا ولیدل شول په دې کې د دې رسټي تلشي یو د سټي تلشي په نتیجه کې د داخل شو د دوه نفر څخه چې یو کاټ دروازې چې تلشي فزیکی کوي بلې تخنیکی تلشي چې هغه په کمره کې لیدل کیږي د دوه لخوا نه دا غفلت شوې ده. موږ هغه گرفتار کړی دي او تحقیق ته جریان لري. دا فلن زموږ سره موجود دي.
د کابل سرینا امنیتی چارې د شل پونوم دی وی امنیتی خصوصي کمپنۍ پلاس کې دي، او د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې کمپنۍ مسولین هم د تحقیقاتو لپاره ورغوښتي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د 9 بجو په شاوخوا کې په کابل سرینا هوټل حمله وکړه او د 15 افغانانو په ګډون 9 کسان ووژل. په وژل شوو افغانانو کې یو نارینه، دوه مېرمنې او دوه ماشومان شامل دي. وسلوالو طالبانو په 2008 میلادي کال کې هم په همدې هوټل ډله ایزه حمله کړې وه. په هوټلونو د حملو په لړ کې طالبانو څه باندې 2 میاشتې وړاندې په کابل کې په یو لبناني رستورانت حمله وکړه چې شاوخوا شل افغان او بهرني ملکیان پکې ووژل شول. له دې وړاندې په کانټیننټل او سفیلانمارک هوټلونو هم حمله شوې.
اسد الله لودینو له کابل. په کورمې جنسي کې د ورمژې سیمې اوسیدونکو وایي چې له تیرو درو کلونو راهیسې د دوی ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره څاڅکي نه دي ورکړل شوي. دوی شکایت کوي چې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې دغه سیمې ته نه ورځي، خو د صحت محکمې چارواکي دریز لري چې امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی دغو سیمو لپاره ټیمونه وګماري. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزای په دې رپورټ کې راکوي.
په کابالي سیمه کورم ایجنسی کې د ورمیګي سیمې خلک وایي چې د دوی ماشومان د پولیو څاڅکو نه محروم دي. ځایي اوسیدونکو په خبره چې درې کاله وشول چې د دوی سیمې ته د پولیو څاڅکي ورکولو کسان نه دي راغلي. د سیمې صوبتګل مشال رډیو ته وویل چې دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي، خو دوی د دې نه محروم دي. د ساده خار نه شاوخوا دیش کیلومتر لرې ورمیګي سیمه د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چې پکې د زوی موش قوم خلک اوسیږي. په دې اړه د صحت محکمې یو اعلی چارواکی وایي چې په منځنی کورم ایجنسی کې یو شمېر داسې علاقې دي چې هلته کې د سیکورټي صورتحال په وجه د پولیو څاڅکي ورکولو کسان نشي تللی. د ده په خبره چې د ورمیګي سیمې نه علاوه مخمانده او پډمکی کې هم د پولیو کمپاین نه کیږي چې پکې د پولیو څاڅکو نه د پادشاه ماشومان شمېره 1500 ده. چارواکي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دغو سیمو خلکو ته په کار دی چې دوی خپل ماشومان نږدې هسپتالونو ته راولي او پولیو څاڅکي دې ورته په وخت سره ورکړي. د منځنی کورم ایجنسی په شپېتو علاقو کې د پولیو مرض پر ضد څلور ورځنی مهم به د روان د پیر ورځ نه شروع کیږي چې پکې د 500 کالو نه کم شاوخوا 500,000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. واضح دی چې سږ کال د پولیو تر اوسه 15 دشکیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 9 یوازې په کابالي سیمه شمالي وزیرستان کې دي. طارق اورکزی، مشال رډیو، کورم ایجنسی.
په فاټا سیکریټریټ کې د پرمختیایي پروژې راه چارواکي وایي چې د جاپان په مالی مرسته په خیبر ایجنسی کې د شاوخوا 400 کروڑ روپیو په لګښت یو شمېر ترقیاتي کارونه پیل کړي دي. چارواکي زیاتوي په بیلابیلو کلیو کې ترقیاتي کمیټې هم جوړې کړې دي چې په خپل دغه ترقیاتي کارونه وکړي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال رډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا سیکریټریټ پرمختیایي پروژې راه چارواکي وایي چې دوی د جاپان په مالی مرسته د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د خواوشا 400 کروڑ روپو ترقیاتي کارونه پیل کړي دي چې په دې کې د سولر انرژي یا شمسی توانایي ټیوبیلونه، حفاظتي بندونه جوړول او سرکونه پخول شامل دي. په دې حکله د راه پروژې د فاټا پروګرام مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وایي
14 کروڑ اوسه پورې موږ سکیمونه اپروف کړي دا 10 کروڑ باندې کار شروع شوی ده. هغې کې بیا ټیوبویل دي، دا ډګویل دي، د روډ کارونه دي او دا شانتې مختلف پروټیکشن بند ډېر زیات. هغې ته چې کوم میجر پرابلم موږ ته راغلی وو هغه د سکرو اوبو تکلیف و. بجلی یوه جنا خلکو ته اوبه نه ملاوی دي، نو موږ دې کې دا انیشیټیو واغېسته چې هغه هم سولرایز کړه. دغه شانتې ډېر سیلابونه په علاقې باندې راتلل، هغې دپاره پروټیکشن بند موږ وتړل چې هغه د دې ځمکې کورونه هغې نه بچ شي.
د خیبر سیمې یو مشر ملک عبدالله خان پردی وایي چې که دوی دغه کارونه عملي کړي نو موږ به سرا هر ډول مرسته کوو.
په کار دی چې عمل وکړي سی ولر تفصیله موږ سره په سلو کې به 100% مرسته ورسره کوو. په هر یو شي کې موږ هم ورسره او خدمات کوو کو چې موږ دا ورفان راکوي او موږ سره کې نو موږ هر قسم قربانۍ ته ورسره تیار یو چې سولرې که نو راغلی سولرې خوشي په ولګي کنه پاکټونو باندې شروع وکړ اتخاکو د هغه کار خونکي شي کنه.
د راه پروژې چارواک وویل چې د خیبر په یو شمېر کلیو کې ترقیاتي کمیټې جوړې کړې دي او د کار د استعداد تربیت هم ورکړی دی او دا ځل دوی دغه ترقیاتي کارونه په خپل نه کوي بلکې د سیمې د خلکو په لاس یې کوي او دوی ورته د مانیټرنګ مضبوط پلان هم په پام کې نیولی دی او په دې وروستیو کې یې په یو شمېر سیمو کې ترقیاتي کارونه مکمل کړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پېښور په اګریکلچر یا د کرکلی پوهنتون کې د جنوبي وزیرستان زمیندارانو ته په نوي طریقو او د کرکلی د اصولو مطابق د پټاټو د کرلو ترتیب ورکړل شوی دی. ترتیب حاصلونکو تربیت حاصلونکو زمیندار وایي چې د دې تربیت سره به د هغوی په سیمه کې د پټاټو پیداوار زیات شي. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسف ځای راکوي.
د پېښور کرکلی پوهنتون کې د جنوبي وزیرستان شپېتو زمیندارو ته د لوګانو د کرکلی تربیت ورکړل شو. د وانا سیمې اګریکلچر یا د کرکلی افسر محمد نور مشال رډیو ته وویل چې د وزیرستان مځکه او آب و هوا د لوګانو د کر لپاره ډیره مناسبه ده او د هغوی کوشش دی چې داسې قسمه تربیتونو په ذریعه دغه سیمه کې د فصلونو پیداوار ته وده ورکړي.
دلته کې 60 زمیندار راوستي وو د وانا پراپر نو د مختلف علاقونو لکه شکایس جانی میلا شو او مغل خیلی رسوا د پکوټی چې سره د لوګانو پیداوار کرونده کی نو دا غزه یو مونږ دغه کسان راوستي وو چې تاسو دلته په درې ورځې کې تاسو یو نوې نوې حکومت د لوګانو طریقا دا تاسو تخم په جانې نو د دې ټریننګ دلته د فصل به ډبل شي ورته منسبت دی.
د وانا اوسیدونکو زمیندار انور وزیر مشال ریو ته وویل چې د الوګانو د کرکلی د تربیت نه هغوی ته ډیره ګټه وشوه او دا چې د فصلونو په پیداوار کې سیووالی سره به د دوی مالی حالت هم خوشي.
همیشه مخک کار لا کی مستری مکرل ادی ا کی میز در اف پیداوار نه سسلا ولای چا کی می د سټڈی است منه میشتار وشو کی ما د تاریخار وشو پاک مخک میز په خپل پیدا کې 50 بوریش ولای چا کی ما د پیدا وشو پاک د میز سل بوریش.
تربیت حاصلونکي د جنوبي وزیرستان یو بل زمیدار نور محمد خپل سیمه کې د الوګانو د کرکلی د طریقو په اړه وویل.
مونږ چې حالتا کارلم بیا آلتا مخوره ډیره په مټي دم ډیره ورکوله او بمبا په پیلو باندې اړولې. زمونږ د ترتیب صحیح نه و سره نه ده هغه زیاته ورکوله او په ټیم باندې نه ورکوله سپرې بم چوکوله غرمې ټیم بم کوله. اوس چې کوم ترتیب دی راوشو چې سهار ټیم باندې ورکوي د کوم ډرافټ وي هغه چې کله ختم شي بس 9 بجې ټیم بیا په ټیم باندې سپرو هم په ولې خورا د سیستم باندې ورکوي او ودم را دوی درین چې کمی د پله سرنه په لول باندې ورکوي.
د الوګانو غنمو او جوارو برسیره جنوبي وزیرستان کې د مڼې او شفتالو پیداوار هم کیږي. خو د پېښور کرکلی په هنتون د پوهاندو په وینا کچري د دغې سیمې خلکو ته د مڼې او شفتالو د خصمانه تربيت ورکړي شو نو د دغې سیمې د خلکو مالی ستونزې به تر ډیره حدا هواري شي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان انګلیزی ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې ډاکټر شکیل افریدی چې امریکا سره د القاعده د ترهګر ډلې د مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه لا هم په زندان کې ده. په مقاله کې راغلي چې ایبټ آباد کې د اسامه موجودیت د پاکستان لپاره په نړیواله کچه بدنامي وه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې دعوه لرونکو پاکستان باید خلکو ته په ډاګه کړي چې آیا ډاکټر شکیل افریدی رښتیا هم جرم کړي او که څنګه. د دې مقالې غټه کې له بشیر ګواښ اورو.
ډان ورځپاڼې د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی اے سره د القاعده د ترهګرۍ ډلې مشر اسامه بن لادن په مندلو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی په اړه لیکلي چې چارواکو چې د هغه له خولې کوم اعترافیه بیان ورځپاڼې ته ښودلې له هغې داسې معلومیږي چې دا د سړې جګړې د وختونو د کوم جاسوسي ناول یوه پاڼه وي. لیکوال وایي چې د خبر جنسي سره تعلق لرونکی ډاکټر شکیل افریدی ویلي چې که څه هم هغه ته لږه لږه اندازه کېده چې هغه د سی ای ای لپاره کوم لوی کار کوي خو دا ورته معلومه نه وه چې نوموړی د اسامه بن لادن په موندلو بوخت دی. امریکایانو هغه ته د اسامه بن لادن په اړه نه وو ویلي. ډان ورځپاڼه لیکي د 2011 کال د مئی په دویم تاریخ ډاکټر شکیل افریدی ته یو ټلیفون وشو. نوموړی ته وویل شول چې کابل ته کډه شي. یو چارواکی ورځپاڼې ته ویلي چې د افریدی میرمن له هغه پوښتنه وکړه چې داسې کوم لوی کار کړی چې دوی خامخا باید کابل ته همدا اوس کډه شي. د لیکوال په وینا ډاکټر افریدی د اسامه بن لادن په مرګ نو خبر نو ځکه یې کور پرې نه خود. په مقاله کې راغلي چې ډاکټر شکیل افریدی اوس په جیل کې دی او چارواکي غواړي هغه ته سزا ورکړي. ډان ورځپاڼه لیکي دا حیرانوونکې ده ځکه چې په ظاهره پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا ملګری دی او اسامه بن لادن د القاعده د ترهګرۍ وسلوالې ډلې مشر و. لیکوال لیکي چې دغه خبرو ته په کتو پاکستانی چارواکو سره داسې کوم دلیل نه و چې ډاکټر شکیل افریدی پې تورن کې نو ځکه خو یې نورې بهانې جوړې کړې. د امریکا جاسوسي ادارې سره مرسته د قام لپاره شرم وبلل شو او اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د اسامه پیدا کېدل هغه څه وو چې پاکستان یې په ټوله نړۍ کې بدنام کړ. په مقاله کې راغلی چې چارواکو د شکیل افریدی پر ضد عجیبه عجیبه کیسونه را وړاندې کړل. مثلا پر هغه تور ولګی چې د لشکر اسلام ناقانونه ډلې سره یې همکاري درلوده. لیکوال لیکي حقیقت دا دی چې لشکر اسلام ډلې سمو د مخکې شکیل افریدی تښتولی وو او د پیسو په بدل کې یې را خوشی کړ. ډان اورسپان لیکي چې په ایبټ آباد کې تر منډلو وروسته امریکایي پوځیانو په پټو عملیاتو کې اوسامه بن لادن وواژه، خو پاکستانی چارواکي کوشش کوي چې ډاکټر شکیل افریدی ته د قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون د لاندې سزا ورکړي. لیکوال لیکي چې په دې اړه باید سنجیده سوچ او پوښتنه وشي چې آیا رښتیا هم باید ډاکټر شکیل افریدی ته د القاعده د خطرناکې ترهګري وسلوالې ډلې د مشر اسامه بن لادن د لمنځه وړلو په بدل کې سزا ورکړل شي. آیا په دغه کار سره رښتیا هم ډاکټر شکیل افریدی د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا د ملګرتوب او اتحاد دا ولرونکي پاکستان دښمن دی؟
بشیر گواشو آ وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوال له فرخنده وزیر څخه د خبرونو لنډې زورو.
د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سیم الحق وایي د حکومتي کمیټې او تحریک طالبان ترمنځ نیخ پنیغه مذاکرات به پر روانو درې ورځو کې وشي او زیاتې کړه د امنیتي وجوهات له امله ځای نشي خوندلې. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي په پاکستان کې د سولې خبرې پیل شوې او همداسې به دوی په افغانستان کې پیلوي. ولسمشر کرزی پرون د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل پاکستان د رواني بدامنۍ نه دردېدلې دی او سولې ته هیله مند دی. د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سینیټر کلی پرون د کانګرس له دوو نورو غړو سره کابل ته د سفر په وخت ویل امنیتی تړون د امریکایي پوځیانو د حفاظت لپاره مهم دی. سینیټر کلی وایي ولسمشر کرزی سره یې د قیدیانو په غیر قانوني توګه په خوشي کولو خپلې اندېښنې هم شریکې کړې دي. د عراق جمهوري ریاست د کوردي عسکرو یو غړي پرون د خالی پورس په بغداد کې د آزاد اروپا د عراق د سانګې بیورو چیف محمد عبید الشمری په ډزو وواژه. دغه پیښه د جادریا سیمې سره نږدې مخې ته راغله. د روس عسکرو په کرایمیا کې د یوکرین د ټولو پوځي ځایونو کنټرول ترلاسه کړی. د تیر خالی په ورځ روسي عسکرو د دوو نورو اډو کنټرول هم ترلاسه کړ. د بلویک هوایی اډې ته بختربند ګاډي ورننوتل او له دغه وروسته د ډزو تبادله وشوه چې پکې د یوکرین یو پوځي هم ژوبل شو. روس وایي اروپایي ټولنې چې د جمعې په ورځ د کرایمیا د بحران له کبله پر دولسو روسانو او یوکرانیانو بندیزونه ولګول له حقیقت سره تعلق نه لري. او نن په ډاکا کې د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ مقابلو کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه کیږي. په دې لړ کې پاکستان د تیر جمعې په ورځ د هند خپل لومړی میچ بایللې دی.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو. درنو اوریدونکو، سم د خبرونه په دې نمای کې تاسو ته 219 پروګرام وړاندې کو. لومړی تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام پښتانه په یو وشتم کې اوریدلای شئ چې کوربه د مشال ریډیو همکار شاهین بنیرای دی. او ورپسې بل خبرونه د مشال ریډیو 19 ادبي او کلتوري خبرونه ده چې د باختر ستوري نومیږي. دغه خبرونه کوربه به باز محمد عابد وي.
پختون په یوشتمه کې
ستړي مشه اوریدونکو، د خبرونو په دې لړۍ کې تر اوسه مونږ په دغه موضوع خبرې کولې چې آیا په افغانستان او پاکستان کې میشت پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرۍ ښکار دي. په دې خبرونه کې مونږ ته دا هم معلومه شوه چې د پښتنو ټولنه کې ځینې ولسی، اقتصادي او سیاسي ستونزې داسې دي چې د پښتنو په ټولنه کې د تشدد د پیښو سبب ګرځي او باید د دغه د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کار وشي. خو ډیرو کارپوهانو ویل چې د تاریخ په بهیر کې په ډیرو موقعو پښتانه خپله د ترهګرۍ ښکار شوي دي. نن د دغه لړۍ وروستۍ برخه ده او د نن په خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو چې پښتنو له پخپله په سیمه کې د امنیت او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دغه لړ کې د نړیوالې ټولنې څه کردار جوړیږي. د پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون مشر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د مدو مدونه پښتانه په داسې درو کې ژوند کوي چې د منځنۍ ایشیا او جنوبی ایشیا ترمنځ د تګ راتګ لار ده. د دغه کبله چې څوک هم په دې لاره په هند قبضې لپاره راتلل، نو پښتنو خو یې یا مزاحمت کړی دی او یا ورسره ملګری شوی دی. نوموړی زیاتوي، له سکندر اعظم تر سوویت یونین پر ضد د پاسون پورې جنگونو پښتانه نړۍ ته د یو جنګیالي قام په توګه ورپېژندلی دي، او د پښتنو د کلتور او ټولنې سپېڅلي قدرونو ته چا پام نه دی کړی. د دې سره سره د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شوی دی. نوموړی زیاتوي،
زمنګ چې کوم دی هغه شی چې کوم دی دلته یو د جنگي اکانومي له اقتصاد بڼه کې خو اوس دا جنگي اقتصاد بڼه چې تکې دی، دا بنیاد چې تکې دی، اوس د دې ختمولو لپاره چې کوم دی کنه، دې لپاره یو پرمن اقتصاد راوړل پکار دی. او هغه راوړل په څنګه کېږي؟ په خپل باندې یو مسله ده، ځکه چې دا دې لپاره مذاکرات طالبانو ورته نومر کې اعلان نور جنگي ډلې چې دي اغا مثال صرف دانه چې هتیار کی دي، بلکې حکومت ریک پسنګ دغه کی دي، ابا دغه وسله څنګه کی دي، هغه نه پس بدل تا ډیولپمنت پسنګ کی دي، پرمختګ پسنګ کی دي، تعلیم پسنګ ورکول کی دي. دا لو هغه د 10 لک یو لو مارشل پلان غواړي رټ کوم دی، لکه چې څنګه په یورپ کې هغه شاو د جنگونو نه پس ول دا مارشل پلان چې نه ما خیال نه دا دا او هغه مسله نه ده، لکه ساده مسله نه ده چې څنګه مونږ خلک ورته ګوري چیرې ډرون حمله دې بند شي به مثال دا شی وشي او کبیر طالب بغه کې خو به دا مسله شي دا څنګه دی، لکه دا مسله ما په خیال باندې دومره ساده دومره غنه دی ګو چې د نړیوال خلک موږ سره ودرېږي، نړیوال ټول ولس سره ودرېږي په دې موږ سره کومک وکړي، بیا ګران هم نه دی. خو ما خیال نه راځي چې ټول به په یو وخت باندې په یو صفحه لا په یو هغه باندې یو دریز به خپل کې دی په حاله.
لکه څنګه چې فضل رحیم وروته ویل، د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شو، او ریاستی او غیر ریاستی ادارو پکې د خپل سیاسي مالی او ستراتیژیکی ګټو لپاره لارې پیدا کړې. خو بیا هم دا پښتنه راوچتیږي چې پښتنو د خپل حالت د خکولو او خپل خراب ایمیج د خکولو لپاره په خپل هم سکړې دي او کنا هم دغه شان ناشتي. یو ځل بیا ډاکټر فضل رحیم مروت،
ریسپانس خو رښتیا خبره ده دا چې ریسپانس هم ما خو ته وي د تعلیم ما به سواد ما شری ریسپانس هم کمزورې وي، یغه نمائندگی هم کمزورې وي. لکه مثال به موږ واخلو، لکه موږ اوس په نمائنده ولا سي په توګه باندې موږ بولو، اوس هم پاتې شته موږ سره ګوندونه شته، مطلب د ایم پی دی، بل دی، مطلب د پښتون فاميلي پارټۍ دی، نور دی نور دی. واخه نه موږ به اوس د ذاتی په تور باندې یو سړی مثال ما جنکې مثال واخلو، ورکوټې جنکې د ملالا هغه هم د منګه یو سیمبل دی یو هغه دی. خو اوس خبره دا دی چې آیا ستا معاشره با سواد دی؟ اوس هغه ښکته شي او بې تعلیمي ور باندې زیاته شي، بیا پوهېدل هم ډېر مشکل شي. هغه لکه بیا ذهن کې سوالونه پورته کېږي، هغه په ذهن کې کنفیوژن مو خلکو ته راچول کوي، او ډېر خلک دلته لګیا دي چې دا شیونه چې کوم دي کنه، لکه ما مثال درکو چې ټوله مسله په ډرون پورې وتړي، او بیا ټوله مسله په دې پورې وتړي چې دا چې کوم دی کنه، دا ورکوټې ماشومه خاصه دارو پلانټ کړي و دلته د خپلې تربیه کړي، او دا کوم دی کنه، دا د يهود او د هنود سازش ته لکه دا یو زړه تیوري دا هم د مطلب دا منګ خلاف چې څه کوي منګ نه کوي، دا خو بس دا هنود چې کوم دی اندوان چې دی لا مثال يهودان چې دی دا د یغه سازش کړي، دا خپل منګ ډیر معصوم خلک یو شي نه یو خبره دا دغه شانته یو هغه د حکومت ته وي چې لکه دا لکه دنیا ته یو کم از کم په یونین لیول وشوا، په امریکا کې وشوا، په یورپ کې وشوا، خلکو وکتل چې یو ماشوم یو بیکورډ علاقې نه را پاسېدلی هلته جنگ وهلی هغه کنه هغه هغه څنګه ده؟ اوس دغه نه مطلب دا دی چې پښتون ایمیج دې نه بل ښه مثال نه شي کېدلی.
په پیښور کې میشت د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي، په جغرافیایي توګه د ویشل کېدو سره سره د پښتنو ولسی او کلتوري تاریخ ځای په ځای مات شوی دی، او د دوی اقتصاد د احتیاج اقتصاد دی. نو له دغه کبله په دوی د نورو قانونو لخوا سیاسي او سماجي غلبه اسانه شوی ده. ډاکټر خادم حسین وایي، د احتیاج د اقتصاد د منځ وړلو او د تاریخي تسلسل د ماتېدو نه د راولاړو شو ستونزو د هواري لپاره سلور کارونه کېدل ډیر ضروری دی.
لومبه خدا ده چې دی پښتنو په عمومي توګه کاغه په پاکستان کې دی، افغانستان کې دی او په نور وطنونو کې آباد دی، یو تعلیمی تحریک ډیر زیات ضروری دی چې هغه په دې ریاستونو ومنه لشي او هغه دنیا سره هم د هغې باندې خبرې ترې وشي. هغه کې دوه درې شیونه ډیر زیات ضروری دي. هغه دا چې یو خو دی ماشومانو ته د پښتنو روان نسل ته د تنقیدی شعور او تخلیقی شعور پکار دی. دریم دا چې اگی ته هنرونه پکار دی او دریم دا چې اگی د خپل خاورې څومره تسلسل دی. هغه د درېو زرو کالو نه تاسو که حساب وي که دوو زرو کال حساب وي د هغه زرګونو کالو تسلسل په نظر کې وساتلی شي، هغه په کورسونو کې شامل کړی شي، د هغې احساس ورکړی شي، اجتماعي احساس دا یو ټولنه وه د یو تاریخي تسلسل لره. او بیا دا چې د دغه مت کې دا ضروري دا د تعلیمي حواله باندې چې د ماحولیات شعور او د شهریت اصول هم زده کړی شي. دویمه خبره چې ډېر زیاته مهمه ده، تاسو ته پته ده چې دا دنیا دا اوس چې کوم اقتصاد دی، د ټولې دنیا معیشت چې دی، هغې کې بنیادي نقطه یا د هغې په جوړو کې یا د هغې په تل کې چې څه دي، هغه دا دی چې څنګه د علم په ذریعه نوي تخلیقونه وشي. څه ته چې د علم اقتصاد وي، څه ته چې نالج اکانومي وي، نو د نالج اکانومي لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې د پښتنو سماج کې عمده دغه تعلیم په ذریعه داسې خلک را پیدا شي او هغې ته داسې سهولتونه ورکړی شي او دا د پښتنو د سیمې د معلمینو سره سره د هغه خلکو ډېر لوی رول په دې جوړېږي کوم چې څه ناڅه شکل کې تجار دي یا تجارت سره وابسته دي، یا کوم چې څه ناڅه شکل کې صنعت او حرفت سره وابسته دي، یا کوم چې څه ناڅه شکل کې څه ناڅه پانګه لري که هغه د زراعت په بنیاد لري او که هغه د پیداوار په بنیاد لري، نو د پیداواري عمل اله په مخکې تللی شي او ټولنه اقتصادي ازادي ال حاصلولی شي. کله چې په دې دور کې هغه د علم اقتصاد غاړې ته لاړ شي، د ایجاداتو غاړې ته لاړ شي او چې کوم وسایل دي هغه وسایل داسې استعمال کړی شي چې هغې نه جوړ کړی شي او هغه د یو پانګې په صورت کې د دنیا مارکیټونو کې خواره کړی شي. بیا درېیمه خبره چې کومه ډېره زیاته مهمه ده، هغه داسې سماجي تحریک پکار دی چې هغه د دواړو سیزونو باندې هم توجه ورکړی شي او تحقیق سره دا خبره لازمن شامل کړی شي، پای کې اضافه کړی شي چې څنګه کم کم ځای کې د پښتنو آبادی په کم ځای کې ده، د هغې وسایل څومره دي، هغه وسایل څومره څنګه استعمالېدای شي. نو داسې د یو تحریک شکل کې، د یو تنظیم شکل کې مختلف لکه د صنعت حرفت تنظیمونه، د پېښورو خلکو تنظیمونه، د رسنیو د ادارو تنظیمونه، او دغه تنظیمونه د یو بل سره ارتباط لري او په خپلو شعبو کې د دغه تعلیم تحریک ته او د تحقیق تحریک ته مسلسل مرسته ورکړي او هغه په مخکې بوزي. او اخیری په دې مت کې دا ډېره مهمه خبره ده چې په دې ټول وطنونو کې کوم ځای کې پښتانه اوسېږي، هلته دا لازمي ده چې د دواړو د اقتصاد چې کوم د احتیاج دی او ورسره چې کوم تاریخي ډسکنیکټ دی، د دې دواړو نه د ځان خلاصولو دپاره او د یو ډېر خوشحاله د پرامن د مترقي او د آباد قام په حیث د ودرېدو دپاره دا ډېره مهمه ده چې سیاسي مرام وټاکلی شي.
ډاکټر خادم حسین زیاتوی د تعلیمي تحریک په علم ولاړ اقتصاد او سماجی تحریک د مخ کې وړلو لپاره مهمه ده چې د پښتنو په ټولو سیمو کې د سیاسي مرام د ټاکلو لپاره بیلابیل منشورونه راوړاندې کړي شي او سیاسي او ولسی تنظیمونه د یو بل سره وتړل شي، نو د پښتنو ټولنه یو ځل بیا د نړۍ د تهذیبونو سره د علم، امن او مینې په بنیاد د خپلې رشتې پیاوړي کولو ټول صلاحیتونه لري. اوریدونکو، هم د دې سره زموږ د خبرونو د لړۍ پای ته رسی. که چیرې تاسو په دغه اړه خپل رائے یا انتقادونه زموږ سره شریکول غواړئ، نو زموږ سره د مشال ریډیو ډاٹ کام له لارې تماس نیول شئ. هم د دې سره درنه اجازه غواړو. خاد آباد او بریلی اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواقات پوهان صدیق الله رښتین د 15 پلین په مناسبت د یادغونډې راپورټ ولرو. بیا به په افغانستان کې د نوي لمریز کال د لومړۍ ورځې په یوه کلتوري اړخ رپورټ ولرو او په اخره کې به د یوه زلمي سندرغاړي سره د زړه خواله ولرو. پوهان صدیق الله رښتین په 20 میلادي پیړۍ کې د پښتو ژبې او ادب د ګوتو په شمار خدمتګارانو کې د خنوم او درناوي خاوند دی. د په یوازې ځان د پښتو ژبې او ادب په وړاندې ازغنې لارې پاکې کړي او سربیره پر دې چې په سلګونو او زرګونو شاګردان یې روزلي، ورسره یې د اثارو د لیکنې له لارې د پښتو ژبې په سر څڼه کې مهمه ونډه لرلې وه. د ده د 15 تلین په یاد د سېشنبې په ورځ په جلال آباد کې غونډه جوړه شوې وه چې ګڼو فرهنګي او علمي شخصیتونو پکې ګډون کړی و. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د مارچ په 13 نیټه د ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین 15 تلین یاد د یو علمي او سیلینی سیمینار په ترڅ کې د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره کړو. دغه سیمینار ته په ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره د ننګرهار او کابل پوهنتون یو شمېر استادان او محصلین هم راغلي ول چې ځینو یې د ارواښاد رښتین په ژوند او پند مقالې او ویناوې واورولې. د سیمینار په پیل کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهاند رښتین یاد ځکه تازه کوي چې د هغه د ژوند بیلابیل اړخونه د استادانو د مقالو او ویناو په ترڅ کې څرګند شي.
نن موږ استاد پوهاند صدیق الله رښتین لمانځو او هغه همیشه لپاره د موږ سره ژوندی دی او تلپاتې دی. د دغه تلپاتې والی راز په دې کې نغښتی دی چې د سره یو ارمان او د دغه ارمان د تحقق لپاره د یو عقیده درلودل چې څنګه وکولای شي چې خپل ارمانونه په کومو میتودونو په کومو لارو تحقق ته ورسوي او پلي کړي. د سره د عمل اراده وا او د خپل عمل د ارادې په نتیجه کې د پاغنشتو امکاناتو کې ډیر ستر خدمتونه ترسره کړي دي چې د نننی سیمینار په بیرابیل برخو کې به د استاد رښتین د ژوند بیرابیل ابعاد څرګند شي.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد بابرک مخیل په خپلو خبرو کې وویل چې استاد رښتین د نثر په بیلابیلو برخو کې تلپاتې آثار لیکلي دي.
یو برخه یې هغه نثرونه دي چې یونلیک موږ بللی شو چې هغه هم تخلیقي نثر دی او په ډېره هنري پیرایا باندې د وړاندې کړی دی. یو برخه د تحقیقي نثر دی چې د ادب تاریخ او نورې تحقیقي لیکنې په دې برخه کې راځي. ترڅنګ ژبنۍ سیړنې دي که په ژبنۍ برخه کې ځوانان د نثر ولولي ښه ژبه ترې زده کولی شي. که تخلیقي نثر ولولي د ځوانانو په نثري استعداد کې اضافه والی کولی شي. همدارنګه که تحقیقي نثر ولولي د تحقیق لارې ورته پرانیزي. که دا ووایم چې رښتین صاحب په نثر لیکلو کې څو بودیز شخصیت دی، دا نو هغه ممیزه ده چې د نورو ادبي ستورو پرتله یې پوهاند رښتین لري.
استاد محمد اسب سمیم په دې باور چې د استاد رښتین د نثر خواږې لا تر اوسه د بل چا په لیکنه کې نه دي سکلي.
لکه ولفت صاحب چې لارې بیا ونه پالل شوه او یو څوک پیدا داسې نه شو چې د لارې لاروی شي، همدغسې د پوهاند رښتین هم داسې څوک پیدا نه شو چې د دې نثر خواږه په خپل نثر کې ځای کړي. او څه شي ته چې سهل ممتنی په دې ادبي اصطلاح کې وایي چې په ګرانه کې آسان یا په آسانه کې ګران، د ارواښاد پوهاند رښتین د نثر په سب کې چې څومره خواږه دي هغه متاسفانه د ټولو خېګړو سره سره چې موږ نور ستوري لري د دسې نثر د خوګلنې خاوندان څوک شي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون دغه شان د لویو ادیبانو یاد غونډې د نوي نسل د ذهني کچې د لوړولو په لارې کې ډېری اغیزمنې وګڼلې.
د داسې غونډو یو ګټه دا ده چې هغه تجربې چې زموږ مشرانو کړي دي هغه دوی ته اورول کېږي، ځوان نسل ته هغوی ترې زده کړې کوي. دلته به ډېر داسې کسان هم وي چې هغه د استاد رښتین نوم یې اورېدلی خو دومره نه دی اورېدلی چې لکه زه چې تشریح شو، نو دوی به اوس هڅه کوي چې د استاد رښتین آثار پیدا کړي او هغه ولولي. ښه خبره دا چې داسې غونډو له لارې زموږ د مشرانو آثار او فکر هغه بل نسل ته انتقال شي. د انتقال یو وسیله یو نسل نه بل نسل ته د فکرونو هغه څه غونډي جوړه.
پوهان صدیق الله رښتین په 1998 مریض کال د ننګرهار د مومندو په غازی آباد کلی کې زیږیدلی و. تر دریم ټولګي پورې یې د ننګرهار په نجم المدارس کې زده کړې کړې. بیا د کابل دارالعلوم نه په لومړۍ درجه فارغ شوی او ورسره سم یې د افغانستان په مطبوعاتو کې رسمي دندې پیل کړې چې د ورځپاڼو له مدیریتونو واخله د پښتو ټولنې تر مشرۍ او په بیلابیلو لوړو دولتي چوکیو یې کار کړی دی. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر اتیا پورې کتابونه په علمي، ادبي، تاریخي او هنري برخه کې لیکلي دي. ارواحات پوهان صدیق الله رښتین په 1908 لمریز کال د 90 کلونو په عمر له دې پانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، په افغانستان کې د لمریز کال لومړۍ ورځ په بیلابیلو ډولونو لمانځل کیږي. ځینې کورنۍ خپلو بچو ته نوې جامې کوي او په خوږو خوراکونو ورځ تیروي. ځینې بیا له خپلو کورنیو سره باغونو او پارکونو ته ځي او ځینې له خپلوانو کره د نوي کال مبارکیو ته ورځي. په ننګرهار کې هم د نوي کال لومړۍ ورځ د نوروز د میلې په نوم لمانځل کیږي چې د بیلابیلو عمرونو لرونکي په بیلابیلو ډولونو سره نمانځي. دا چې نجونې او مېرمنې نوروز څه ډول نمانځي، راځئ چې په دغه ریپورت کې ورته غوږ شو. کله یوې خوا د ژمي سوړ ټغر ټول شوی، د غرونو لمنې شنې شوي، په ونو کې شنې پاڼې راښکاره شوي او د مرغیو سندریز شور پکې پیدا شوی او د ننګرهار په زاد نارنجو د ګلونو په خوشبو ماتره شوی، له بلې خوا د خلکو روحونه تازه شوي او د سپرلنیو وږمو څخه خوند اخلي. د مارچ 28 نیټه چې هر کال د حمل د لومړۍ نیټې سره برابر وي، پر افغانستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو کې د نوروز په نوم نمانځل کیږي. په نوروز کې ځوانان او ماشومان نوي جامې اغوندي او په کورونو کې د خو خوراکونو د تیارولو تر څنګ پیغلې او ځوانان د یو بل کورونو ته ځي او د نوي کال مبارکیانې سره ورکوي او تر څنګ باغونو او پارکونو ته د میلې په ډول ورځي. د نوروز میله په ننګرهار کې هم په جلا جلا ډول لمانځل کیږي او دا ځکه چې په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو خلک هم په ګڼ شمېر کې استوګن شوي دي. رڼا قادری چې د کابل ولایت سره تعلق لري او اوس د خپلې کورنۍ سره په جلال آباد کې میشته ده، له دې مو وپوښتل چې نوروز څرنګه لمانځي. هغې په ځواب کې وویل:
زموږ په کورنۍ کې یو لوی دسترخوان هواریږي. په دې دسترخوان کې هف سین ورته وایي، لکه سرکه، سکه، سیب، هغه شیان چې سین پکې سبزي، دا شیان موږ په خپل دسترخوان کې خپاره کوو. په لوی کاسه کې موږ اوبو کېدو، په اوبو کې یو شنه پانې اچوو، دا پانه په کاسه کې چرخش خوري او یو ښایسته نوي هندارې موږ په خپل کور کې کېدو. هر څوک چې سابه یا مغبوتي د اوبو مخ کې وي، په خپل هندار خپل مخ ګوري. شپې په ډېر خوشحالي تېرېږي. سهار چې کېږي، موږ میوه خشته کوو، د هغه اوبو څکو، چې زموږ نفسونه او زموږ زړونه او زموږ هغه کرک او نفرت چې زموږ په زړه کې ده، د الله تعالی د دې اوبو
د پاتمی په نوم یو ځوان انجلۍ وایي چې دوی د نوو جامو او خو خوراکونو د تیارولو تر څنګ هغو ناویانو ته هم برخه وروړي چې کوژده شوي وي او لا هم د پلار په کور ناسته وي.
همدغه رواجونه دي چې خلک نوي کالي ورته کوي. نوي کال ته ډېر خوشحالي ښکاره کوي چې دا نوی کال دی، نو باغونو ته ځي، شنو پټوي باندې ګرځي، ورکه میوه خښته، هغه په کورونو کې توزیع کوي. څوک چې نامزاد وي هغې ته بیا جوړه وړي، نکریزي وړي، تازه میوه ورته وړي.
خو د مینې بارکزی په نوم یو انجلۍ وایي چې د دوی په کورنۍ کې څوک نوروز نن مانځي، خو دی له خپلو نجونو ملګرو سره د نوروز د نمانځلو په خاطر باغونو ته وځي.
خلک نوي کالي اغوندي او همدارنګه بعضې پارکونو ته چې د چکر په لور باندې وځي یا کوم زیارت ته ځي. زما خپل فامیل خو نوروز نه لمانځي، خو زما ډېر زیات خوښېږي زه بیا د نورو ملګرو سره نوروز لمانځم.
د یادولو ده چې په افغانستان کې د لمریز کال د لومړۍ ورځې نمانځل د ایما پاچا له وخته را په دې خوا نمانځل کېدله، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دغې ورځې نمانځل او په زیارتونو د ډو پورته کول ناروا ګرځول شوي ول. خو د تیرو 12 کلونو راهیسې په ځینو ولایتونو کې په زیارتونو جنډې هم پورته کیږي او کورنۍ په بیلابیلو ډولونو او رواجونو سره نمانځي. اختر ستوری گرانو مینوالو دا هم د یو زلمی سندرغاړي سره د زړه خواله جلال آباد خار کی امیر جان مارکیٹ تراغلم امیر جان مارکیٹ کی ننگرہار میشتی سندرغاڑی راٹول شیوی دا استادانو نالاو پکی نوی تنکی زوانان ہمشتا دیا چی موسیقی پس دکڑا بندی بوختی دا غوز پرداسی یو زوان تا مخامخی مچی دا موسیقی پا میدان کی ارمونز دا کوی او دا خپل آواز خواگه هم پا اوریدون کو بندی بیشی دا زلمه سوک دا سنو میگی دا کمز سر تعلق لری دا برا تا خپل ہوئی میرا بانی
سلامون اونیک کی ہلے کہان یو بیت خلص کوم د جلال آباد خار سخم او اونرمند نم ستاس ټول په خدمت کې
کہان گل دار ته وای چی سمره وخت کیږي چی دغه هنر تراوتی او په دغه برخه کې و استاد سوګ دی
زما درې کال کیږي چی دی هنر ته وته او استاد مې زلمه غمزده ده رحیم غمزده زوی او اول استاد مې چیو سنام استاد او غیر سره خواري کړي او ماما میرا سره ډیر خواري کړي بس استادان میں ڈیر دی خوش رسمی شکر میں زلمے استاد دیکھ
ہاں دغه شکر زجی چا سرم دغه کومه کنا انټرویو کوم زوانو شاگردانو سره وای چی شکر می خیر دغه شکر باندې لګرنا وا چا ودا س شی وی
شکر یو دعا دے سړے تسلیمی گی او کس تسلیمی گی اغه کس بیا ور سره خواری کئ داغه سره شاگردی گی او بیا 15 تړل کیگی تو نرمندان ټولی گی تو محفل جوړی گی موسیقی کیگی
ہاں ور سره مکتب دی ویلے
پاکستان کے مکتب ویلے او فیل اندل تا کورس ویم انگلش کورس میں شروع کرے
دا غدریو کلونو کی جتا زدکڑی تا راوتی ای چرتا ودونو میں فلونو تتللے
او زی دیر ودونو تتللے موٹلونو کے پرگرام تتللے خار کے شخصی میں فلونو کی تلے او تاقی پرگرامونو کی تلے دیر پرگرامونو کی تلے
ساسی پا کورنے کی پا خوام سو گو نرمندانو
بلے زما بابا و نرمند و ایوب استاز نمیگی زدی آغیل مسیم
که وست دا مشال راڈیو اور یدون کو تا دا خپل خواگه غگنا یو سوال اور بی من با خوشال شو بہارم دے دا سپرلی بسم دے نو دا سو یو سپرلنی سندرکو وائی
پا دوانو سگوالی نوی
موسم نوی بہار دے سینم اس پر گنونا رانا جدا دی من یاد دے
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره وا تر بلی خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ
چشم لیدر تپ سر ترنا دستو رو راوڑا مکبر وینی دزڑا چشم لو بطن تجاشا چشم لیدر تپ سر کو دست
نبی دد غرو خاجز خوش ده